سلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو په دې نیم ساعته خبرونه کې به د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د نننۍ خونړۍ ځانوژونکې حملې په اړه معلومات درکړو. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له بېلابېلو لارو له مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات په دې هیله پرمخ بیایي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. پروانه خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په سر کې پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب جاز پر موټر په یو چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. پاکستاني چارواکي د هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي د ملي اردو د جلب جذب پر موټر د چاودنې په ترڅ کې د لسو زیاتو کسانو د وژل کېدو او شاوخوا دېرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا پیښه نن مازدیګر شاوخوا څلور بجې د دې ولایت د سرخرود د دوسرکې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوږیاڼي په وینا چاودنه په یوه موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي چاودېدونکو موادو له امله شوې ده. د ننګرهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله وایي د دولسو کسانو مړي روغتون ته وړل شوي دي او په چاودنه کې تدش کسان هم ټپیان شوی چې د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوی دی. په دې اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان په هنی وزارت وایي د کابل بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې نن سهار د ماین چاودنې په ترڅ کې د پوهنې وزارت دوه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وویل د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې نن سهار د چاودنې په اړه وبخی د افغانستان د پوهنې د وزارت یو مطبوعاتي مسؤول عبدالصبور غفرانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یو شمیر مخور سیاستوال
د پدې تر اوسه پورې د کابل د کمریو د ولسوالۍ د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله پر یو شمېر سیاستوالو انتخاب وکړ چې د ملي یووالي د حکومت په اړه له سیاسي موافقې سم درک نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل
زمونږ یو شمېر مخور سیاستوال تازه یا واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده. زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري حداقل باید یو ځل دغه توافقنامه مطالعه کړې وای.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له سفر سره چې ویلي و دغه حکومت موده پنځه کاله ده، نه دوه کاله، یو شمېر سیاستوالو بیا دا مسله راپورته کړې وه. دغه راز یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. کیری چې د جی اووه ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللی، په هیروشیما ښار کې په یوې خبري کنفرانس کې وویل
With respect to Afghanistan where I traveled just before I came
د افغانستان په اړه له غزا چې نوې هیروشیما ته راغله، موږ د نړیوال ټولنې لخوا په وارسا کې د ناتو او روسا د بلې بروکسل د سرمشیز په اړه خبري وکړه چې هغه څومره مهم دي. په دغه سرمشیزو کې به موږ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله هم د ملي یووالي د حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړو چې غواړي هیواد باثباته کړي او افغانانو ته سول امنیت چې دوی ډیر هیله مندي راولي. جان کیری چې تیر شنبه پورې د افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ، له افغان ولسمشر په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د پنځو کلونو لپاره جوړ شوی او مشران باید روان کال له دوو نړیوالو کانفرنسونو مخکې وښيي چې د نړیوالو مرستې مدیریت کولی شي. پاکستانی چارواکي د هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زلزلې پرون د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا ډیر ښارونه ولړزول. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې نن وویل چې پنځه تنه په خیبر پختونخوا ایالت کې وژل شوي دي، یو تن د بلوچستان ایالت په ګلګت سیمه کې وژل شوی دی. د زلزلې شدت د ریختر په اندازه شپږ ثبت شوی چې له نورو سیمو تر اوسه د ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د قزاقستان او ایران ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور سلطان نظربایف ایران ته په سفر کې نن په تهران کې له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. نظربایف به په دغه سفر کې دغه راز ترکیه او ازبکستان ته هم ځي. دواړو مشرانو د کتنې ترڅنګ کمپنیو په لسګونو قراردادونو لاسلیک کړل چې ارزښت یې له $1 میلیارډ زیات اټکل شوی دی. د ایران او قزاقستان ترمنځ تیر کال د سوداګرۍ د راکړې ورکړې اندازه $615 میلیون وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اټومي خطرونو د پای ته رسېدو لپاره د هڅو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. جان کیری د جاپان په هیروشیما کې د لومړنۍ اټومي حملې له یادګاري ځای څخه د کتنې په مهال دا څرګندونې وکړې. داسې وزیر راپورته شوي چې ښایي د امریکا ولسمشر به چې کله د G7 په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي له هیروشیما څخه هم کتنه وکړي. کیری په یو خبري کانفرنس کې وویل
I know that he is invited to do so because he has said so publicly.
چې هغه اوباما ته بلنه ورکړل شوې ده. زه پوهیږم ځکه اوباما په ډاګه دا خبره کړې چې په یو مناسب وخت کې بل هیروشیما څخه کتنه وکړي. خو نه پوهیږم چې دغه کار به په راتلونکي کې وشي او کنه. کلی د امریکا لومړنۍ لور رتبه چارواکی دی چې نن په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکوت. د قرغیزستان صدر اعظم تیمر سارایف نن خپل استعفا اعلان کړ. نوموړي نن په پلازمینه بشکه کې د کابینې په غونډه کې دغه استعفا وروسته له هغې اعلانوي چې د پارلمان یو شمېر غړو د هغه حکومت په فساد تورن کړی و. سارایف وویل اوازو او ګونګسو د حکومت ثبات زیان رسولی و چې په دغه سخت وخت کې د حکومت کارونه په ټپه درولي و. د قرغیزستان د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر وویل چې ولسمشر المازبیق اتمبایف د هغه استعفا ومنله. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زمونږ غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبري مجله په دوام کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د نننې ځانوژونکې حملې په اړه معلومات درکو. په نور موضوعاتو کې افغان حکومت وایي له بیلابیلو لارو له مختلفو وسلوالو ډلو سره د سولې مذاکرات پر مخ بیایي څو په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د افغانستان حکومت پر ډیرو چینلونو باندې د سولې مذاکرات روان کړي. په دې هیله باندې شي وکولای شو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسیږي.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي ځینو سیاستوالو د ملي وحدت د حکومت موافقه نه ده لوستې او د جانکیری له څرګندونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو واقعیت ته متوجه شوي دي. د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې د ولید پر ضد مظاهره وکړه. خو چارواکي وایي مظاهرې د ځمکو هغو غاصبینو کړي چې د پوهنتون په ساحه کې کورونه د سیمه ییزې ادارې لخوا وران شوي دي.
د پانتن ساحه ده کورونه چې په غیر قانوني ډول باندې جوړ شوي وو. امنیتي جلسې د پرېکړې په اساس باندې یو کمیسیون وټاکل شو په سنکارۍ کې وي هغه ټولې وران شي.
او په وروستۍ برخه کې به واورئ چې یو شمېر نجونو د سپورت د فدراسیونونو د یو کولو په اړه د ولسمشر د فرمان او د فرخوندې په ملاتړ نن د بایسکل ځغلولو لوبه وکړه. قدر من اوریدونکو د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې جلال آباد ته ځو. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ د نننې خونړۍ حملې په اړه جزئیات راکوي. شینواری صاحب د دې حملې هدف څه وو او وروستي معلومات څه دي چې د مړو او زخمیانو شمیر څو ته رسیدلی؟
ډیر ځاتمن نن شاوخوا څلور بجې د جلال آباد خاطر نږدې د سرخود سره کې سره دغه سیمه کې د کاستر موټر چې د امنیت قومندان پاسل فضل احمد شیرزاد په وینا باندې دغه موټر کې د ملي وډو د جلبوجز به هغه نیوی ګمارل شوی ماسلین انتقالول په دې باندې ساده شوی د علمي معلومات دا وخی چې په دې کې پټوله کې 50 تنه تمرګ جوړ لا وخی دا د رښتون رئیس احسان الله ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې دوی ته اته د شپنه زخمیانو هم دارنګ دولس جسدونه ورول شوې دي. ولایتي دارا وایي چې د پیښې په اړه پټنې روانې دي او دا چې ارقام کې جدوله راغله وروسته رسنیو سره شریک کړي.
مننه شنواره صاحب. دا حمله خو معلومه خبره ده چې اوس به معلومه شوی وي چې ځانوژن کې حمله ده. خو سوال ده چې څوک په نخ کړو یعنی په مشخص ډول کوم لوی هدف غوښتل چې لمنځه یوسي؟
دغه پیخ کې همدغه د جلب جذب موټر او غنوی ګمارل شوی ماسیدینو د ملي اردو لپاره او چاودنه هم د امنیتي ځواکونو په وینا باندې د زرنج موټر سایکل چې په دغه سیمه کې مخکې نه ولاړو دي کې موازف دي شیو کړی چې د موټر دي سایت را رسیږي دوی دغه وخت کې چاودنه ورکوي د تر اوسه پورې وسوال طالبان هم دغه پیخ په لاسونه دی ویلو.
ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د سرخرود ولسوالۍ د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت وی لبیلا بیلو لارو یل مختلفو وسلولو ډلو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. لدې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي و چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو له ځینو مهمو قمندانانو سره د افغان حکومت استازو په پټه خبرې کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کومې ډلې نوم یاد نه کړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا پیل شوې خبرې به نتیجه ورکړي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د رسمي هڅو ترڅنګ حکومت تاییدوي چې له بیلابیلو لارو یې له مختلفو وسلوالو ډلو سره خبرې پیل کړې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د وخان مینپال د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له بیلابیلو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. ښاغلي مینپال د کومې مشخصې ډلې نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې هیله ده له مخالفینو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي.
د افغانستان حکومت همدا اوس پر ډیرو چینلونو باندې د سولې مذاکرات روان کړي، په دې هیله باندې شي وکولای سو یو دایمي سولې ته د یو پروسې له لارې ورسیږو. ولې تر اوسه پورې دا نه سو چې وتولای شي له چا سره د کوم ډول سره په مذاکراتو کې، ولې پر مختلفو چینلونو باندې د سولې مذاکرات مختوره.
د ولسمشر مرستیال ویان په داسې حال کې د مخالفینو له بیلابیلو ډلو سره د سولې د خبرو د مختوړلو مسله یاد کړه چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې په رسمي توګه د خپلو نړیوالو ملګرو له هڅو سره سره مخالفین د خبرو میز ته کینوي. افغان حکومت په داسې حال کې له بیلابیلو ډلو سره د خبرو د مختوړلو مسله تاییدوي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د اپریل تر پایه به د سولې 15مه څلور اړخیزه غونډه جوړه او تر هغې وروسته به له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. په دې وروستیو کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ د طالبانو له ځینو مهمو قمندانانو سره د سولې د پټو خبرو یادونه کوي. په ولسي جرګه کې د کندهار استازي محمد نعیم لالی حمیدزی د دوشمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې له ملا قیوم ذاکر سره په پټه خبرې روانې دي او هیله ده د طالبانو ډیر شمېر غړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
هغه څوک چې د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي څوارکې ذاکر ملا قیوم نو ممکن دي چې د نور مشران هم راځي. خبرې د حکومت سره هم روانې کړې دي، خصوصي خبرې هم د قومي مشرانو یا د سیاستونو سره په روان دي. د طالبانو ډیره غټه مشرتابه به د طالبانو د صفوف سره اوځي. هغه ډله به پاتې شي چې یا ایرانیان د خپل ګټو لپاره د جګړې یا پاکستانیان څنګه یا په دغه اخر کې چې روسانو هم ورسره پکې یادېدل.
د ښاغلي حمیدزی په خبره ملا قیوم ذاکر چې ډیر وخت یې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی، د طالبانو پر رژیم او له هغې وروسته مهم مسؤلیتونه په غاړه لرل او د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې د خپل قوم او خلکو ترمنځ له پراخ نفوذه برخمن دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې له پروسې سره د ملا قیوم ذاکر لیوالتیا یو مثبت ګام بولي او وایي هیله ده چې د طالبانو نور مهم قمندانان هم له هغه څخه په دې کار کې ملاتړ وکړي. افغان سیاسي کارپوهان له هغې ډلې ډاکټر فیض محمد زلاند ټینګار کوي چې حکومت باید طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅه وکړي، ځکه چې طالبانو په وار وار له هغوی سره په مستقیمو خبرو ټینګار کړي، نه دا چې د هغوی په استازیتوب له بل چا سره خبري وشي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. هجریه رئیس نن وویل چې د ملي وحدت د حکومت له توافقنامې څخه د یو شمیر افغان سیاستوالو درک د دلو لپاره د تعجب وړ دی. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د اپوزیسیون په ګډون ځینو سیاستوالو دا توافقنامه نه ده لوستې او د جان کیری له وروستیو څرګندونو وروسته یو تازه واقعیت ته متوجه شوي دي. ښاغلی عبدالله که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ، خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ښاغلي عبدالله مطلب د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون هغه کسان دي چې د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې خلاف دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د ملي وحدت حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د مشرانو جرګې په ګډون د بېلابېلو سیاسي ډلو غبرګون راوپارو، اجرایي رئیس وای دغه درک د تعجب وړ دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل کسان باید د ملي یووالي حکومت سیاسي توافقنامه په دقت ولولي.
زمونږ یو شمیر مخور سیاستوال تازه یو واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده. زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري، حداقل باید یو ځل دغه توافقنامه مطالعه کړې وای.
عبدالله عبدالله په مستقیمه توګه د کوم سیاستوال نوم وانه خیست، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د ملي شورا په ګډون د بېلابېلو بنسټونو او اشخاصو غبرګون راپارولی. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا د انور الحق هدي په مشرۍ نوې ملي جبهې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت موده دوه کاله ده او له هغه وروسته حکومت قانوني مشروعیت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وویل د ملي وحدت حکومت توافقنامه چې د ده په حضور کې لاسلیک شوې پای نه لري او د 5 کلونو لپاره ده. له دې وړاندې بیا د سیاستوالو او عامو خلکو ترمنځ ذهنیت دا و چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو په تیرېدلو به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت بڼه به بدلون مومي. د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په یو ماده کې راغلي چې تر 2 کلونو پورې باید لویه جرګه راغوښتل سي، خو د حکومت څه باندې یو نیم کال تیر سوی خو تر اوسه د لوی جرګې څرک نه لګیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله څرګندونې د مشرانو جرګې د مشر په ګډون هغو سیاستوالو ته متوجه دي چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې خلاف دي.
دا خو نو ډېر برالا ځینو سیاستمدارانو ویلي دي او رئیس سنا د افغانستان دا خبره کړې چې دا د شرم خبره ده چې کیری راځي دا مسائل حلایي. حال دا چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی په خپل هم کولی شو چې دا حل کړي.
استاد ودیر ساپای هم مانی چې د ملي وحدت حکومت موده یو ځل بیا جانکیری غزولی چې د افغانستان په چارو کې بربنده لاسوهنه ده. نوموړی وای د حکومت د پایښت لپاره دا ډول څرګندونې باید خپل افغان چارواکي وکړي او له بهرني ادرسه دغه ډول خبرې طبیعي خبره ده چې حساسیتونه راپاروي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د پراخ حضور په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی عطا ویلي چې د رسنیو د ادعاو برخلاف یوازې په ننګرهار او کونړ کې نه، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو لکه په خوست، پکتیا، میدان وردګو او زابل کې هم داعش ډله پراخ حضور لري. له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بلخ سرپرست ولیعت محمد نوروایی که د ملي یووالي حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یوه تګلاره رامنځته نه کړي او د هغوی د ځپلو لپاره عملي اقدامات اوچت نه کړي، دا به ناممکنه نه وي چې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپل حضور ته وده ورکړي. نور ویلی دی چې همدا اوس مهال داعش د خپل نفوس د ودې په حال کې دی او روان د مریض کال به افغانستان ته د امنیتي ګواښونو او ننګونو ډک کال وي. عطه محمد نور زیاته کړې ده چې د ځینو رسنیو د ادعاو برخلاف چې ویلي دي یوازې داعش په ننګرهار او کونړ کې موجود دی، خو داعش په زابل، میدان وردګ، پکتیا او غزني کې پراخ حضور لري او ورځ تر بلې حکمال او تجهیز کیږي. نن ورځ داعش نه یوازې چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې ورځ تر بلې خپل حضور ته تقویت پکې او دوی هیواد ته را انتقالیږي. دا مفتي خبرې دي چې رسنۍ وایي په مشرقي ننګرهار او کونړ کې داعش شتون لري، په نورو ځای کې نشته. زه یې په زمانه درته وایم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې داعشیان ځای پر ځای شوي. ښاغلی نور، داعش یوازې افغانستان ته تهدید نه په ګوته کوي، بلکې وایي چې دا ډله د شمال په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا، خاصتا تاجکستان ته هم ور واوړي. نور وویل په مرکزي سیمو کې داعش غواړي په بامیان او دایکنډي کې خپل کنټرول حاکم کړي او په شمال کې هم په سمنګان او سرپل کې ځای پر ځای شي او خپلې توریستي کړنې ترسره کړي. د نورو په خبره چې بلخ هم د څلورو لورو لخوا تر امنیتي تهدید لاندې دی، خو دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې بلواګر د بلخ امن فضا کې کړکېچ رامنځته کړي. نور چې په روان لمریز کال کې د افغانستان نمتیز وضعیت ته خوشبینه نه دی، وایي چې د ملي یووالي حکومت د سرانو ترمنځ د ترسره شویو توافقاتو نه اجرا، د یاد حکومت له لوري تروریزم سره د مبارزې د برنامې نه شتون، او 15 کلونو ته د 2 کلن ملي یووالي حکومت ځنډول سبب کیږي چې ناامنی ورځ تر بلې په هیواد کې زیاته شي. ښاغلی نور وویل چې داعش په پام کې لري تر څو په خاص روزګان کې یوه لویه نظامي اډه رامنځته کړي. هغه وویل چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې او د نړیوالې ټولنې په مرسته که افغان حکومت د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې متحد شي، دا تهدید به په نطفه کې له منځه ولاړ شي. په داسې حال کې ښاغلی نور د روان لمریز کال په ترڅ کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي چې شمال زون کې هم تر بل هر وخت د مخه امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان ولسی جرګې نن د پوهنې او عامه روغتیا وزیرانو ته دوه میاشتې مهلت ورکړ چې په خپلو وزارتونو کې اوسنی زرګونه خالی پوستونه ډک کړي. ولسی جرګې اسدالله حنیف بلخی او فیروز الدین فیروز ته د خبرداري نن په استجوابي غونډه کې ورکړ. د عامه روغتیا وزیر غونډې ته ویل چې لڅ باندې 2000 پوستونو څخه یو نیم زر ډک کړي، خو د پوهنې وزیر ویل چې ناامنیو د تشو پوستونو د ډکولو په وړاندې خند جوړ کړی. یوسف خان زدران د ولسی جرګې د نننې غونډې د جریان په اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د پوهنې او عامه روغتیا وزیران د دې لپاره د وکیلانو له سختو انتقادونو سره مخ شول چې له موجوده بیکاری سره سره یې په وزارتونو کې زرګونه پوستونه خالی پاتې دي. ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د پوهنې او عامه روغتیا وزیران او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون مشر خپل استجوابیه غونډې ته غوښتي وو څو په دې اړه وضاحت ورکړي. د وکیلانو له انتقادونو او اندېښنو وروسته د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې په دې ورځ یې د غونډې مشري کوله له وزیرانو وغوښتل چې د جوزا میاشتې تر وروستیو پورې باید ټولو تشو پوستونو ته وړ کسان استخدام کړي.
وزرای محترم، ما بعد از دو ماه گزارش میخوایم.
خغلو وزیرانو موږ دو میاشتې وروسته بیا راپور غواړو. هله لرو چې تر هغه وخت مو په وزارتونو کې خالی بس پاتې نشي. له هغه مواردو پرته چې معقول وزر ولري، په نورو مواردو کې موږ انتظار لرو چې بستون اعلان ته وسپارل شي او ټولې څوکۍ د وړتیا له مخې ډکې شي.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی او د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له هغه وروسته په دې اړه استجوابیږي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون څه موده وړاندې وویل په هیواد کې 25,000 پوستونه خالی دي چې اکثره یې په پوهنې او روغتیا وزارتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې لسګونه زره کسان د بیکارۍ څخه ځورېږي او ډېرې بیا د کار د پیدا کېدو په صورت کې له اداري فساده شکایتونه لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې له څه کم 10,000 پوستونو نږدې 2,000 ته خلک استخدام کړي، خو په لرې پرتو ولایو کې ستونزه پر ځای پاتې ده.
از خود ولایت، از خود منطقه هر کسی که حاضر باشه،
ولایتونو او خپل سیمو څخه چې هر څوک حاضریږي آزمونه دی ورکړي، خو څوک د نامنی لکبل نه حاضریږي. دولت هغوی ته د معاش ترڅنګ 15% امتیاز هم ورکوي تر څو په ولسوالۍ کې وظیفو ته ولاړ شي، خو تر اوسه څوک نه حاضریږي.
هغه وایي چې د دې پوستونو د ډکولو لپاره دوی اجیران نیولی شي چې په دې صورت کې بیا کیفیت تر پوښتنې لاندې راځي. د عامه روغتیا وزیر بیا وایي چې د څه باندې 2,000 بستونو څخه 1,500 ته کسان استخدام کړي چې پاتې نور ډېر یې د میرمنو لپاره دي. له دې سره وکیلان شکایت لري چې په استخدام کې د وړتیا پر ځای سیاسي لیدلوري، بډې اخیستل، ژبني تعصبات او ګڼ نور مسایل وي چې باید وزیران یې مخه ونیسي. دوی ټینګار کوي چې کسان دې د وړتیا پر اساس تر ټاکل شوي وخته وټاکل شي، نه دا چې کیفیت د سرعت قرباني کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د لوګر د مرکز پل علم سلګونه اوسیدونکو نن د دې ولایت والی او سیمه ایزه اداره په ظلم او زور زیاتی تورن کړه. د لوګر د معترض اوسیدونکو نن د ملي شورا مخې ته راټول شول او ویل چې والی له کوم قانوني جواز پرته کورونه وران کړي دي. خو د لوګر د والی ویاند وایي هغه کورونه چې په لوګر کې وران شوي دي پر غصب شویو ځمکو جوړ شوي وو. سباون کاکړ له کابل راپور راکوي.
د لوګا د مرکز پل علم سلګونه اوسیدونکو کابل ته راغلي و ترڅو د والی په اړه خپل شکایتونه د ملي شورا غړو او له هغې لارې لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د ودانۍ مخ ته راټول شوي و د حلیم فدایي پر ضد شعار نه ورکول او له دنې څخه د هغه د لیرې کولو غوښتنه کوله. دوی د حلیم فدایي درڅنګ د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس پر ضد هم شعار نور کول او د دواړو چارواکو پر انزورنه د چلی پاسره کشي کش کړی وي. د مظاهره یو ګډونوال رسنوي ته ویل کای غشتنی ونه منل شي او د چپشو کورن پښتنه ونه شي د اعتراض په ډول به د کابل پکتیا لویلاره بند کړی.
والی ولایت لوګر په همکاري رئیس امنیت ملي
دی وای د لوګر ولایت والی د ملي امنیت د رئیس پمرسته د کوم قانوني جواز پرته زموږ کورن په خپل سر بیرحمانه او په ظالمانه ډول په شخصي کواټورونو پرته لدی چې نور دولتي ادارې په جریان کې واچوي ویجاړ کړل.
خانه‌های ما را ویران نمودن.
مظاهره چن وای کومیمځکی او کورنۍ چې ویجاړ شوی دوی کار اسناد لري او په محاکمو کې هم سب شوی دی. د لوګر د ولی ویان سلیم صالح وای کومیمځکی او کورنۍ چې په لوګر کې نړول شوی په غصب شو ځمکې جوړ شوی دی. صالح وای د یو ځنګړی کمیسون لڅېړونکو ورسته دغه اقدام کړی دی.
د پانتن ساحه ده د شیروازی په سیمه کې عدل د او کورنۍ چې په غیر قانوني ډول باندې جوړ شوی وو هغه لپاره اول اختار ورکړو چې یمش خبرسته د خپل امنیتی جلسی د پریکړې په اساس باندې یو کمیشن وټاکل شو او لاړه د کوم سنکارې چې هغه ټول وړاندې شي.
معلومه نه ده چې د لوګر د زمکو په موضوع کې والی او که خلک په حق دي، خو یو شمېر وکیلانو ژمنه وکړه چې دا موضوع بل وړپړو چارواکو ته رسوي او اصلي اړخ به معلوموي. د زمکو پر سر شخړه یوازې په لوګر ولایت کې نه بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جنجالونه راپورته کړي دي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې دیونه خبريږي. اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې وروستۍ موضوع ته. یو شمېر نجونو د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ او په عین حال کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي وکړه. د نجونو چې شمېر شلو تنو ته رسېده د کابل ښار د بدني روزنې له فدراسیونه د پروان ولایت تر ګلغونډۍ سیمې پورې دا سیالي ترسره کړه. د بدني روزنې فدراسیون مسؤلین د اولمپیک د ملي کمیټې له چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ورزش د پیاوړي کېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. له کابله محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغې کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړی او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډې تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادق کی په دیاړه وای
بر اولین بارز کې مو حمایت خود از رئیس جمهور شومیتیم
دی وای دا اول ځل دی چې مونږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو. ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او مونږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کڑکېش د هواري لپاره فرمان ورکړ. مونږ له دې فرمان چې نور به موازی فدراسیونونه موجود نوي هرکلای کوو. دا لومړی ځل نه دی چې ورزشکاران د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ماتړ اعلان کړی بو. موده وړاندې ولسمشرې ماڼۍ د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشي بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې له مخې فهیم هاشمی د ملي اولمپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمېر مخالفتونه هم له ځان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمېر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان
ما له کابل څخه تر پروان سیالي لرو. سو وکړای شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو. لا د مسابقې پیل دی څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلوونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او سټوډیو سپارم خپلې همکارې زرغونې منګل ته. زرغونې جانې، ستړې مشې.